دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه میو منې په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصرې در خبرو. خو لومړی خبرونه ته پام راړو. د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په بنو کې چارواکي وایي چې پر چاونی په مشکوک ځانمرګ برید کې لږ تر لږه درې سرتیر وژل سوي او شاوخوا 50 کسان ژوبل دي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي پر تحریک انصاف ګوند یې د بندیز لګولو پریکړه کړې ده او اسرائیلي ځواکونو پر حماس د فشار زیاتولو لپاره نن د غزې تړانګې پر جنوبي او مرکزي برخو بریدونه کړي. اوس بشپړه خبرونه. د خیبر پښتونخوا په بنو کې چارواکي وایي چې پر چاونی په مشکوک ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې سرتیر وژل سوي او شاوخوا 50 کسان ژوبل دي. په سیمه کې ځینو امنیتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله مشال رادیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار وختي لومړی له بارودو ډک موټر د چاونی له دیوال سره ټکر کړ او وروسته چاونی ته ننوتل چې هلته یې له امنیتي سرتیرو سره نښته پیل شوه. چارواکي وایي چې زیاتره مرګ ژوبله پوځیانو ته اوښتې خو په زخمیانو کې ځینې ولسی وګړي هم شامل دي. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR په بیان کې ویلي چې په نشته کې یو پوځي افسر او دوه مشکوک وسلوال وژل سوي دي. رسنیو ته د واتس اپ له لارې یو پیغام استول سوی چې پکې یوې ډلې چې ځان د جیش فرسان محمد په نوم یادوي ویلي چې برید دوی کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د داسې یوې ډلې نوم مخې ته راځي چې د شتون په اړه یې په خپلواکه توګه تصدیق نسی کېدای. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر ویلي چې حکومت یې پر تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. اتا تارڑ نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پی ټی آی او پاکستان یو ځای نس چلیدای. نوموړي ویل چې د بهرنیو چندو قضیې د مئی نهمی بلوو د خفیه حکومتي اسنادو په ډاګه کولو او د امریکایي کانګرس لخوا د تحریک انصاف د زنداني مشر عمران خان په ملاتړ د پریکړه لیک منظوري ته کتو کافی شواهد سته چې د ده په خبره پر اساس یې وفاقي حکومت پر تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کړې ده.
تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان پائن کی ماده چې وفاقی حکومت ته پر سیاسی گوندونو د بندیز اختیار کوي. دا معاملہ به سپریم کورٹ ته استول کیږي.
تحریک انصاف پر ایکس پاڼه د ګوند یو مخکښ شبلی فراز ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړي وایي دا پر دوی د حکومت لخوا وروستۍ وار دی او د ده په وینا چې دا کوشش دې هم وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د تیرا د راجګال درې کډوالو لپاره یې څه باندې 5.5 میلیونه روپۍ منظوري کړې دي. پرون مشال راډیو ته په استول سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې دا پیسې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې ته سپارلې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کې به شاوخوا 6.5 زره کورنیو ته خیمې، خوراکي توکي او غیر خوراکي شیان وراخیستل کیږي. له تیرا راجګال څخه په 2013 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیات پر مهال شاوخوا 6000 کورنۍ بې ځای سوي وي چې پکې ورسته ګڼ شمیر بیرته ستانه سوي خو لا هم شاوخوا 6.5 زره کورنۍ بې کور دي. د نوښار پولیس وایي چې د هغې ضلع په اکبرپوره سیمه کې د جولای پر 14 نامعلومه وسلوالو یو خبریال حسن زیب په ډزو وژلی دی. پولیس وایي چې د حسن زیب د وژنې مقدمه یې د هغه د ورور انور زیب په مدیت کې درج کړې ده. مشال راډیو ترلاسه کړې اف آی آر کې ویل سوي چې د حسن زیب ورور انور زیب په اکبرپوره تاڼه کې درج کړی. د اف آی آر ویلي چې هغه او حسن زیب د جولای پر 14 مازیګر په اکبرپوره سیمه کې په خپل موټر کې روان و چې پر موټر سایکل سپرو دوو وسلوالو حسن زیب باندې ډزې وکړې او هغه پر ځای ووژي. چا تر اوسه په دې اړه د دې زموري نه ده منلې. او بل پلو په پېښور کې خبریالانو نن د دې پیښې پر ضد احتجاج کړی او د حسن زیب د وژونکو د نیولو غوښتنه کړې ده. اسرائیلی ځواکونو پر حماس د فشار زیاتولو لپاره نن د غزې تړانګې پر جنوبي او مرکزی برخو بریدونه کړي دي. د لغ وروسته دا چې د تیر اونۍ په پای کې اسرائیل د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر ګرځول سوي حماس د مشرتابه په نښه کولو لپاره هوایي برید کړی و. په هغه برید کې ګڼ شمېر هغه فلسطینیان وژل سوي وو چې د سیف زون په نامه خوندي ګرځول سوي سیمه کې میشت وو. په هغه برید کې ژوندي پاتې سوي ویلي چې دوی په دې نه پوهېدل چې اوس چیرې ولاړ سي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د خپرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به هم واورئ. د پېښور خبریالان نن د نوشار د هغه خبریال لپاره احتجاج کړی دی چې پروند هلته وسلوالو په ډزو وژلی و. د خیبر پښتونخوا حکومت د تیرا راجګال کډوالو لپاره نورې مرستې جاری کړي دي.
دا من د پاره د علاقې نه راوتي وو او تر اوسه پورې د جلاوطنۍ او د په دې سختو په دې کړمو کې وخت تیر کړو نو دا بالکل د دې وخت ډېر غټ تاوونو د مرستې حقدار دي.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د غیرت په نامه د ښځو وژل بیا زیات شوی دی.
په هم معاشره کې تاسو چند تپوسو کوئ نو هغه هم د زنانه باندې الزام لګی چې دې بس غلطي کړي نو دا ډیره غټه بدقسمتي ده. زمونږ
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو بل مقدمه کې نیول شوی دی. وفاقی حکومت وایي چې دوی پریکړه کړې چې د عمران خان پر ګوند بندیز پسې ولګوي. د سیاسي چارو یو شنونکی په دې اړه وایي
دا آرمی چیف او د عمران ذاتی جګړه ده او پای کې پورا حکومت پورا عوام پورا سیاست هر سی دای په داو باندې لګول دي. دا څه به دغه چلیږي ځکه چې دواړه د خپل سټانس نه کوزيږي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن په پېښور کې خبریالانو د هغه خبریال د وژنې پر ضد احتجاج کړی چې پرون نامعلوم وسلوالو د خیبر پښتونخوا په نوشار کې په ډزو وژلی و. د خبریال حسن زیب نومیږي چې د ده د ورور په وینا دوی په موټر کې روان و وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. پولیس وایي چې د برید کوونکي له پېښې له ځای تښتېدلی او دوی پلټنې پیل کړی دی. تفصیلی په دې رپورت کې اورو.
نن د جولای په 15مه د پیښور پریس کلب مخې ته شوي احتجاج کې ګڼ شمېر خبریالانو ګډون وکړو. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې صحافیانو ته دې تحفظ ورکړی شي. احتجاج کی شریک د پیښور پریس کلب جرنل سیکرٹری عرفان موسی زئی اوی چې خیبر پختونخوا کې صحافیانو ته هیڅ قسمه تحفظ نشته. د زیاته کړی دا چې خبریالان په رڼا ورځ پنخه کولی شي او دا چې حکومت صحافیانو ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی.
بالکل پرانا اور زبان په بازار کې حسن زیب چری هغه قتل کیږي نو مطلب صحافی کا تو غوري په دلت په خیبر پختونخوا کې بیا په نوخار کې قتل کیږي نو ډیر آسان ټارګټ دی. حکومت مکمل طور باندې صحافیانو ته تحفظ چي هغه ورکولو کې ناکام دی او زموږ هم دغه مطالبه ده چې کم د صحافیانو قتل کې او د حسن زیب قتل کې د شوک ملوث دي فوراً هغه ته سزا ورکړي شي.
بلخوان اوخار کې هم صحافیانو د حسن زیب د قتل خلاف احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو ویل دي چې د حسن زیب قتل کې ککړ ملزمان دي زر تر زره ونیول شي. د پښتو رسپانې وحدت رپورټر ندیم مشوانی مشال ریډیو سره خبرو کې اوې چې پرانا ورځ د خبریال قتل د دې خبرې ثبوت دی چې د صحافیانو ژوند محفوظه نه دی. دی وایي چې په اف آی آر هم تحفظات لري.
دی کې انسداد دهشتګردۍ اکټ 780 او دی کې نور دفعات لګول پکارو. زونګا دي صحافیانو مطالبه دا ده چې مونږه په دې اف آی آر تحفظات دي مونږه نه غواړو چې صرف 302 ولګي. پولیس کوتاهي پکې شامل ده. پولیس پکې سیکورټي لیپس پریخي دي.
د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټرز وداؤٹ بارډرز تر مخه د حسن زیب نه وړاندې پاکستان کې روان کال 15 نور صحافیان هم وجلې شوي دي. د حسن زیب رور انور زیب مشال ریډیو ته ویل دي چې حسن زیب ته څه قسمه دړکا نه و ملو شوي او نه دوی چا سره دښمنی لري. دی وایي اوسه پوری د پولیس د کارکردګۍ نه مطمئن دي. د صحافیانو حقوقو د پارا کارکون کی تنظیم فریڈم نیٹ ورک د خیبر پختونخوا صوبائی کوآرڈینیٹر گوہر علی مشال ریڈیو ته وی چې خیبر پختونخوا کی دو میاشت دوران دری صحافیان وجلې شو. دی وای چې کال 2002 راهسي اوسه پوری ټول ملک کی د یونیم سل نزیات خبریالان وجلې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې خیبر پختونخوا کی صحافیان کولو لیکل نشي کولې.
د افسوس خبره دا چې تر اوسه پورې یو ملزم ته هم سزا نه ده ملو شوې. په دا اوسه پورې څومره جرنلستان چې په پاکستان کې وجلې شوې دي شهیدان کړې شوې دي هغه کې به یو یا دوه کسان ملزمان نیولې شوې او هغوی ته هم هغه رنګ د قانون مطابق سزا نه ده ملو شوې.
د بیپولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف د مئی کال 2024 رشتم په تازه درجه بندی کې پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې دوه درجه نور کته شوې ده. د نوی درجه بندی تر مخه پاکستان د یو سل اتیا هیوادونو په نوم لړ کې یو سل دوه پنځوستم او افغانستان یو سل اته اویایم تا کته شوې ده. خالدانیاز مشال ریډیو پیښور.
د مردان په کالج څلور لار کې د بجلی د زیاتو ویلونو ګرانۍ او په ټیکسونو کې د اضافي پرزيد مظاهره سوي ده. د مظاهره د جماعت اسلامي په مشرۍ کې وسوا چې پکې ګڼو خلکو ګډون کړو. د مظاهره ګډونوالو ویلي چې حکومت یې غشتنی و نه منلی نو د رواني میاشتې پر شپږمه به په اسلام آباد کې پر لټ ویل کړي. بلخو د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په هیواد کې د تیر کال په نسبت سږ کال ګرانۍ لا نورا زیاته سوی ده. تفصیلی د عظمت علی شاه رپورٹ کی.
دا په مردان کالج چوک کې اولس د بجلی د زیاتو بلونو گرانے او د زیات ټیکسونو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. مظاهره کې شریک ته مردان اوسیدونکو نیمولا مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی او د خوراکي شیانو په نرخونو کې هر میاش زیاتواله راځي چې لوجه د دوی ژوند له ستونزو سره مخ دي. مظاهره کې شریک د مردان اوسیدونکو عمران خان مشال ریډیو ته ویل چې لدی رستبا د روان میاشتې په شپږمه په اسلام آباد کې د ګرانې پر ضد احتجاجي پرلت پیلوی او د غختنو منلو پورې به پرلت جاری وي. د پاکستان د شماریات ادارې د روان کال د جون د میاش په خپل رپورت کې ویلي چې کال 2023 کې د ګرانې شرحه 10% ته رسیدلې وه کوم چې په کال 2023 کې نور هم سیوا شوې ده. اداره زیاتوي چې د جولای په ډومبه دوه اونو کې 10 خوراکي شیانو په نرخونو کې سیوا والی او د شپږ شیانو په نرخونو کې کمی راغلی. اداره زیاتوي چې په ملک کې سالانه د ګرانې شرحه 10% نه سیوا شوې ده. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
د خبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د تیرا راجګال د کډوالو لپاره د څه باندې 1.5 میلیون روپیو منځوري ورکړې ده. حکومت ویلي چې دا پیسې د قدرت فتون پر وخت د تنظیم صوبایي ادارې ته سپارلې دي. دا په داسې وخت کې ده چې د دې کډوالو په بیا بیا غوښتنه کوله چې حکومتي ورسره مرسته وکړي. حکومت وایي چې دا پیسې به د دوی د خیمو پر خوراکي توک او غیر خوراکي توک باندې خرڅېږي. فرهاد شنوار یې نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د تیرا راجګال د ری کډوالو لپاره سبان دی 1.5 میلیون روپو منځوري ورکړل شوی او د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ته دا روپۍ جاری کړي. خبر پاڼه لیکي چې په دې فند کې به خواوشا 6,450 کورنیو ته خیمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شي. د خیبر ضلع د کمی اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل چې د فند نه به د کوکي خیلو د تیرا راجګال درې کډوالو یو شمیر ضرورتونه پوره شي.
551.9 million فنڈ چی کم دے دا صوبائی حکومت ریلیز کرو. علی امین گنڈا پور سیب چی آگوی پا پوری توگا باندے دا دے نوٹس واخستو پا بلو رزی دا فنڈ جاری کرو. پا دے کی خیمے پا دے کی دا آگوی چی سمرا چی ضرورتون دی دا غب پا کی پورا کی گی. پا دے سلسلہ کی بازی بتایا آگوی سر میٹنگ کی گی و پا دے کی با موگ انشاءاللہ کوشش کرو چی پا غزینو کی یاد دی چی کم مغا دا واپسی کم 25,000 or 35,000 روپے ریٹرن پیکج دے چی دا ٹولی دوی ته ملوشي. دا من د پاره د علاقې نه راوتي وو او تر اوسه پورې د جلاوطنې او د په دې سختو په دې کړمو کې وخت تیر کړو نو دا بالکل د دې وخت ډېر غټ تاوونو د مرستې حقدار دي.
د تیرا راجګال کډوالو د کمیټې مشر فیض الله جان کوکی خیل وویل چې دا فند ناکافي ده او پکار ده دې سره یو بل پیکج منظوري هم ورکړل شي او دا فندونه په شفافه طریقه باندې خرچ شي چې کوم ډول درغلی پکې ونه شي.
چې فوري تور باندې دا پیسې خو اسیم دي چې موږ ته د نور د لوی بجټ اعلانو کی او سپیشل پیکج راکی چې زموږ د تیرا آباد کو او پته کې چې کما زموږ تباہی شوی او کما بربادی شوی دا چاغا کخیری بحال کو. خو چې پدې کې هیڅ قسم داسې غلط کار یا دوکا و نشی چې هغه پند چې صرف زبانی وی او زموږ علاقو ته لاړ نشي. نو زه تا په ذریعہ دا خواست کوم چې مهرباني ده وکړي زمونږ دا غاچې کم پیسې مونږ ته راکړی شوی چې دا د زمونږ علاقې ته منتقل کړی شي چې زمونږ په علاقہ باندې په آبادکاری او په نقصان په ازاله باندې فوری طور باندې و لګیږي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د تیرا راجګال نه په 2013 کې خواو شاشل زره کورنۍ بې کوره شوې وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په کچا کورونو کې دېره شوې وي. دوی وایي د دې کډوالو درې برخې خلک یې خپلو کلیو ته ستانه کړي او دغه څه باندې 6,000 کورنیو ستنېدو عمل هم روان دی. تیرا راجګال دره د جمرود بازار نه په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولی تیرا میدان او رګزو کورمی او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په سواد کې د بشری حقوقو مبارزین وایي چې په تیرې یو اونۍ کې 4 شزي د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغه سي د شزو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې دی اویکننګ چارواکو ویلي چې سر کال د جولای 15 نیټې پورې په سواد کې 4 شزي وژل شوې چې پکې 10 د غیرت په نوم وژنې او 9 د ځان وژنې دي. د بشری حقوقو مبارزین وایي چې باید حکومت پر شذو د تشدد او وژنو خلاف قوانین عملی کړي. دا په داسې حال کې ده چې په سواد کې د حکومت لخوا د شذو لپاره یو دارالامان هم جوړ شوی دی. نیاز احمد خان په دې اړه رپورت لري.
په سواد کې د جولای په 14 نیټه د پولیسو تر مخه د ویلې کابل کې یو تن خپل خزه او درې پیغلې لوریانی وجلی او ملزم بهر هیواد ته تښتېدلی. دغه رنګه د مټې په علاقه چوپریال کې هم یو تن خپل د 4 بچو مور د غیرت په نوم وجلی. په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې د اویکنګ مشر ارپال حسین بابکوی چې سخ کال په دغه شپږو میاشتو او 15 ورځو کې 4 ښځې وجلی شوي. د ښځو د وجنو زیاتېدو په اړه ارپال حسین وایي
چې زمونږ معاشرتي رویه په داسې طریقې سره ډیولپتی چې مونږ ته په زنانو باندې تشدد چې دی هغه سغټه خبره نه ښکاري. د زنانو مرګ چې دی هغه مونږ ته سغټه خبره نه ښکاري. که تاسو د واقعیت ته وګورئ نو په عام معاشره کې تاسو چانته پوسو کې نه هغه هم د زنانه باندې الزام لګی چې دی بس غلطي کړي. نو دا ډیره غټه بدقسمتي ده چې زمونږ چې په داسې قسمه واقعیاتو کې چې دی نو مونږ بیا هم لکه چې څوک مړ شي نو هغه چې دی هغه ذمہ ور ټاکو. بل طرف ته که تاسو وګورئ جی کم چې د کابل دا واقع شوی د لکه ډیر زیات ظلم شوی د پدې کې لکه نارینه لګي هغه خپل خزه او درې لونه چې دی هغه وجني او غټه د حیرانته او د تشويش خبره بیا ده چې هغه د دې ملک نه په فرار کېدو کې کامیابیږي. نو لکه دا زموږ د ادارو په کاروای باندې او داغوی په انویسټیګیټیو سیستم باندې او بیا دغه شانتي کم چې داغو د موږ نظامي انصاف ته پدې یو غټ سوالیه نشان دی.
په خزو د تشدد مخنیوي او وجلو په اړه حکومت سره واضح قانون شته. د خزو له حقونو لپاره په سوات کې ځانګړي پولیسټانه هم کار کوي. بیا ولې داسې پیښې زیاتیږي؟ په دغه سوات سیدو شریف کې د خزو کالج استاد ډاکټر شازیه حکیم چې د غیرت په نوم په وجنو پی ایچ ڈی کړي وایي چې داسې پیښو سره ښځې خپل منلی شوی حق هم نشي اوښتی او بیا د سړو په معاشره کې د ښځو د حق خبره کول ډېر مشکل دی.
یو خو هغې سره دا یری چې زما عزت چې دی هغه خرابیږي، بل هغه د خپل کور والد عزت ته خاطره غږ نشي کولی. درېیمه وجه دا هم دا چې هغې ته پته یي چې زه چې په کوم ځای کې یم هلته کې سپیریارټي چې ده هغه د سړو ده، نو چې د سړو ده نو هغې ته انصاف چې دی نه ملاویږي. نو اصل کې چې کله هم زموږ مخې ته داسې زونه راځي نو ښځه چې دا هغه په خپله باندې یو داسې احساس ته دننه را پیدا کیږي، خو هغه چې دا هغه محفوظ نه ده، یعنی هغه ته حق نه ملاویږي.
کله چې هم داسې پیښې وشي په ټولنیزو رسنو خبر خپور شي، دغه پیښو اثر په مخزو او کاروندان هم پریوزي. په دا اړه د بشري حقونو لپاره کارکوونکي د ملکن نیلم رحیم وایي چې هم دغه وجه ده چې زیاتره ښځې د ژوند په دې ځغل کې ډېر وسته پاتې دي او د مایوسۍ ښکار دي.
سیاتی اثر ډېر زیاتې په زنانو کې ویره داغه کې په خود اعتمادي کمې، هغه چې د نو خبرې خپل نه شي کول، خپل حق ته پوس بیان نه شي کول. نو د دې سره سره خاص طور په ایون د تعلیم او لګډیر جنکې داسې دي چې هغه بیا چې کم دی نو مخ کې تعلیم چوي نو هغه نه کوي، چې ځکه د دې قسم خبرو داغه په ذهن باندې داسې اثر چې خدا نه خواسته داغه سره داسې سو نه شي. نو هغه بیا زیاتر کم چې هایر ایجوکیشن یې هغه چې دی نو هغه حاصل نه کی او بس هغه خپل تعلیم چې دی نو باغزي باندې پرېږدي.
حکومتي ادارې په دغه اړه څه کوي او متاثر ښځو لپاره څه قسمه مرستې ورکوي؟ په دغه اړه سوات کې د دارالامان ډایرکټره نصرت بیبي وایي چې دارالامان حکومتي اداره ده چې پکې متاثر ښځو ته پناه ورکول کیږي، خو ورسره د هغوی علاج او تربیت هم کیږي.
موږ د هغوی سایکولوژیکل کاونسلنګ کوو، د هغوی لیګل کاونسلنګ کوو، هغوی ته فوډ فری ملاویږي، شیلټر فری ملاویږي، د هغوی نه علاوه مختلف قسمه سکلز ټریننګز ورکوو چې دی معاشي طور پر خود کفیل شي او دی بیا خپل روټۍ دغه چې دینو دغه پخپل کولی شي. د دې چې مونږ سونه ګورو خزي چې کله دلته کې پناه واخلي هغه ته د جوډیشری پته ولګي، د هیلت سیستم پته ولګي، مختلف سټیک هولډرز نه دغه زمونږ چې کم خخه ان جی اوز دي دغه د اکټیویټیز نه هغه خبر شي، هغه د خپل حقوقونه خبر شي، هغه انکم جنریټینګ اکټیویټیز او پیجنی.
د سوات پولیس تحقیقاتي مرکز مشر بادشاہ حضرت وایي چې پولیس هر جرم کې د قانون مطابق کاروایی کوي او ملزمان جیل ته لیږي او په دغه لړ کې د بهر هیوادونو نه هم ملزمان راولي. ولې پولیس مشر دا اونویل چې تیرو 15 کلونو کې سوات کې د غیرت په نوم په لسګونو وجونو کې تر دې دمه عدالت چاته سزا ورکړې؟ د بشري حقوقو ټولنه د اویکنینګ وایي چې د واضح قانون باوجود عدالت ملزمانو ته د غیرت په نوم وجنو کې ضمانت او تر دې دمه راضینامه کې د مکمل خوشي کېدو حکم هم جاری کړی او هم دغه وجه ده چې د ښځو په تشدد او وجنو کې زیاتوالی روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یعنی ورځې 19 خبرونه
حجره
پلس نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دو نیمو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلور نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
نن د ځوانانو د هنرونو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې موضوع د ځوانانو هنرونه د سولې او پرمختیا لپاره کارول ټاکل شوی دی. د دې ورځې په مناسبت په خبر پښتونخوا کې ځینې ځوانان وایي چې باید حکومت د ځوانانو هنرونو پر کار راوستلو لپاره موقع برابر کړي. بلخوا چارواکي وایي چې حکومت د ځوانانو د هنرونو لپاره ادارې جوړې کړې دي او ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره یې د قرضو یو پروګرام هم پیل کړی دی. په دې اړه تفصیل د اسما ګل په ریپورت کې.
دا د مردان اوسیدونکو اجمینه ده چې د کلی مالت خزل په بیا جامع ګنډي او لکورنۍ سره یې مالی مرستې کوي. په داسې حال کې چې اجمینه ناستوا او جامع ګنډلې، مشال ریډیو ته ویل چې تر لسو کالو راهسې جامع ګنډي او خپل هنر ګټي پورته کوي.
سبق خو مې نه دی ویلی، تعلیم مې نشته دی، خو په دې زموږ ډېره گزاره کېږي. چاره په پک سوه ګنډو، په څلور سم پکې ګنډو، نو هغه هم تنها اهلي هو. لکه دومره هو نه ده که نه، لکه بیا هم گزاره پرې نه کېږي. ګرانه ګراني ده، په دې ډېره خوشحاله یم چې دا خپل هنر مې شته دی. هنر هم ډېر ښه څیز چې خلک هوکې یاد کړي، که نه هو ځکه چې خلکو تم نه یو متازه او بس یو.
نه یوازې اجمینا چې خپل هنر یې په کار راوستې، بلکې د چکدری اوسیدونکو سلی رشکلن ګلزاده هم دی چې یو ترکانډې او خپل کلی کې مزدوري کوي. مشال ریډیو ته ویل چې له کمزوري معاشي حالاتو لوجې د سکول سبق پوره نه کړو، خو په دې زړه ډاډه دی چې هنر یې زده دی او د معاش ګټلو لارې یې پر سمه ده.
دا
ټولنې ځینې خلک که د هنري زده کړې د لارې مالی ګټې ترلاسه کوي، نو بل اړخته ځوان کول د نوې ټکنالوژۍ په استعمال د ډیجیټل مارکیټینګ نه هم فائدې اخلي، چې پکې د ملکڼو سیدونکو فواد خان هم دی. فواد خان مشال ریډیو ته ویل چې په خپل فریلانسینګ کوي او غواړي چې نوې کول ټکنیکی هنرونه زده کړي.
د فریلانسینګ لپاره یو ښه انټرنیټ او لپټاپ ضرورت دی. چې کوم دی خپل کار دا خپل کور نه، آفس نه، هوټل نه، کافی شاپ نه، دنیا کې د هر ګوټ نه کولای شم. فریلانسینګ کې زموږ سره ډیټا انټری ده، څوک په لیکلو کې ښه وي نو هغه ویب سایټ لیکلی شي او اسپریډ شیټ د پاره لیکلی شي، په هغه کې لیکل کولی شي. دې نه علاوه چې کوم دی دا ایم ایس آفیس چې کوم شاپونه دي لیکل کولی شي. خو پرز کا موږ په پاکستان کې یو کمپنی د پاره کار کوو، دا غي په نسبت بیا موږ فریلانسینګ کوو نو موږ ته په ډالرو کې دا غي پیسې راځي، کوم چې د پاکستاني کمپنی په نسبت سلور پنځه چنده سیوا پیسې.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون ابلاغیاتو د سانګي وستاس پروفیسر تنظیم عالم مشال ریډیو ته ویل چې په موجوده وخت کې نړۍ د یو شمیر چیلنجونو سره مخ ده چې پکې ځوانان اغیزمن کیږي، ځکه په خاصه توګه معاشي ستونزې له منځه وړلو لپاره باید چې ځوانان د تعلیم سره سم تخنیکی زده کړې هم وکړي چې ورسره بیروزګاری هم کمېدای شي.
په دې ډیجیټل دور کې دا مهارتونه حاصلول یوازې فائدہ مند نه، بلکې دا یو ضرورت جوړ شوی دی. که زه خبر وکم ډیجیټل مارکیټینګ حوالے سره، خپل سرویسز پرووایډ کول د آن لائن پلیټ فارم باندې، اسپیشلی د فریلانسینګ په دنیا کې، نن سبا پټول پاکستان کې او پټول نړۍ کې نوجوانان په مختلف پلیټ فارمز په تھرو باندې، کاغه لنکډن شو، کاغه فایور شو، کاغه اپ ورک شو، آفس ورک شو، د سره ریلیټډ گرافک ډیزاینینګ راځي، سافټ ویئر ډیولپمنٹ خدمات ورکول راځي. نو د دې سره نه مالی آزادی راځي د یو فرد لپاره، بلکې د خاندان لپاره هم او د ملک د معیشت کې د خکېدو لپاره یو ډیره غټه حصہ اچولو پاړه باندې هم.
پروفیسر تنظیم عالم دا هم ویل چې د نوي دور د تقاضو مطابق که ځوانان ټکنیکی هنرونه زده کړو ته لاسرسی ونه شي، نو په معاشي کړمو قابو موندل ورته ګران شي.
هغه خلک که چا سره دا سکلز نه وي ډیجیټل، نو هغې دپاره د خپل ملک کې جدت راوستل او بیا اقتصاد او سروسز هغه شانتې په دې پلیټ فارمز باندې پرووایډ کول ډېر زیاته چیلنج سره هغې بیا مخامخ وي. دا ډیجیټل سکلز چې دي د نوجوانانو دپاره په وړه سطح باندې یا په درمیانی سطح باندې کاروبارونه کوي او په هغې کې د ډیجیټل سکلز ضرورتونه راځي. سمال میډیم سکیل انټرپرایزز کو ګورو مونږ په مارکیټ کې، نو هغه سکلز هغه یوز کیږي، هغه د فیسبوک په تھرو باندې، هغه د ټک ټاک په تھرو باندې. خو د هغې دپاره پازیټیو سروسز پرووایډ کول او دغه سکلز پازیټیولی زده کول دا ډېر زیات د وخت ضرورت دی.
پاکستان اکنامک سروے د 2023 او سلیریش کال جاری کړی تیر هفته راپور کې ښایي چې په هیواد کې 1500 خلک بې روزګار دي، چې پکې د 1500 تر 40 کال عمر ځوانانو د بې روزګارۍ شرح 11% ده. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو د خبرونی نیمایي ته رسیدلی او د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو او له هغه وروسته هم پاتې رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس د خبرونو لنډیز. د خبر پښتونخوا په بنو کې چارواکي وایي چې پر چاوڼۍ په مشکوک ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 3 سرتیر وژل شوي او شاوخوا 50 کسان نور ژوبل دي. په سیمه کې ځینو امنیتي چارواکو چې لرسنوي سره یې د خبرو اجازه نه لرله، مشال راډیو ته ویل چې وسلوال نن سهار وختي لومړی له بارودو ډک موټر د چاوڼۍ له دیوال سره ټکر کړ او وروسته چاوڼۍ ته ننوتل چې هلته یې له امنیتي سرتیرو سره نښته پیل شوه. رسنیو ته د واتس اپ لاري یو پیغام استول سوی چې پکې یو ډلې چې ځان د جشې فرسان محمد په نوم یادوي ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر ویلي چې حکومت یې پر تحریک انصاف ګوند د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. اتا تارا نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې ویل چې پی ټی آی او پاکستان پر یو ځای نسی چلیدلی. بل پلو تحریک انصاف پر ایکس پاڼه د ګوند د یو مخکښ شبلی فراز ویډیو خپره کړې ده. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي چې دا د حکومت لخوا پر دوی وروستی برید دی او دا دې هم وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د تیرا راجګال درې کډوالو لپاره یا څه باندې 500 میلیونه روپۍ منظوري کړې دي. پرون مشال ریډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیسې یې د قدرتي افتونو پر وخت د نظم صوبایي ادارې ته سپارلې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې پادې کې به شاوخوا 6500 کورنیو ته خیمې، خوراکي او غیر خوراکي توکي اخیستل کیږي. او اسرائیلی ځواکونو پر حماس د فشار زیاتولو لپاره نن د غزې تړانګي پر جنوبي او مرکزی برخو بریدونه کړي دي. د لغروسته دا چې د تیر اونۍ په پای کې اسرائیل د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د تراګر ګرځول سوی حماس د مشرتابه په نشکول لپاره هوای برید کړو. په هغه برید کې ګڼ شمیر هغه فلسطینیان وژل سوي وو چې د سیف زون په نامه خوندي ګرځول سوي سیمه کې میشتو. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. راځو د خبرونی پاتیر پټونو ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په بیلابیلو قضیو کې ورکړل شوی سزاګانې عدالتونو لغوه کړې دي. د جولای پر 14 د اسلام آباد یو عدالت هغه ته د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې ورکړې سزا لغوه کړه. تر دې وړاندې هغه ته د دولتي رازونو افشا کولو او سرکاري ډالیو خرڅولو په مقدمو کې هم ورکړل شوی سزاګانې عدالتونو ختمې کړې وي. خو د عدالتونو د پریکړو وروسته هم عمران خان له زندانه خوشي نکړل سو او په نور مقدمو کې ونیول سو. د عمران خان د عدالتونو لخوا بری کېدو او د حکومت لخوا د هغه بیا بیا نیول به د پاکستان پر سیاست څه اغیز وکړي او کنه؟ په دې اړه ریپورت د راشد خټک څخه اورو.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې ورکړل شوې سزا په 14 جولای عدالت لغوه کړه. تر دې وړاندې هغه ته د سرکاري رضونو افشا کولو او د سرکاري ډلایو خرڅولو په مقدمو کې ورکړل شوې سزاګانو هم عدالتونو ختمې کړې وې. خو د سزاګانو ختمېدو باوجود عمران خان له زندانه رخلاص نشو او د تشوخانې په یو بله مقدمه کې ونیول شو. په نوې مقدمه کې په هغه تور دی چې د سرکاري ډلایو په توګه ورکړل شوي ساعتونه یې خرڅ کړي دي، خو عمران خان دا تور ردوي. دې سره د تیر کال د 9 می په پرتشدد احتجاج کې چې د خغد نیول کدونه پس شوی و هم د لاهور پولیس ته خغد نیول دوه پر د پینډۍ اډیاله زندان ته راغلل چرته چې عمران خان بندي دی. د تحریک انصاف بنسټګر د تیر کال اگست میاشتنه تر اوسه پرې په زندان کې ساتل شوی دی او په یوه مقدمه کې د خلاصېدونه پس په بله مقدمه کې نیول کیږي. د عمران خان دغه سې په یوه مقدمه کې د بری کېدونه پس په بله کې نیول کېدو به د ملک په سیاست څه اغیز وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اسلام آباد نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل.
دا آرمی چیف او د عمران ذاتی جګړه ده او پای کې پورا حکومت پورا عوام پورا سیاست هر سی دای په دا باندې لګولې دي دا سره به دغه چلیږي ځکه چې دواړه د خپل سټانس نه گزیږي نه چونکې پاکستان پالیټکس هم کمپرومایز دی هغه په اسټابلیشمنت باندې ډیپینډنٹ دی کله دی په اسټابلیشمنت باندې ډیپینډنٹ دی کنه ان دوی خپل هغه صحیح رول نشي پلی کولی ځکه دوی خپل بل چاته محتاج دي ان د پاکستان په سیاست به هیڅ غټ اثر نه پرېوځي هم دغه سټیټس کو به مینټینی کله به د خلاصیږي کله بیا کیسونه دننه کیږي اما تاسو نه ښکاري دې کې بس نه وکړ کیږي
د عمران خان غوندې د خغه د ګوندونو نور کسان هم د تیر کال نه امید نه پس نیول شوې دي او د عدالتونو لخوا ضمانت ورکول کېدونه پس بیا بیا نیول کیږي په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علي وایي چې د دې سره د تحریک انصاف لپاره په عام اولس کې خواخوږي زیاتیږي د پدې حق له د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
خکاری داسې چې په قصدن توګه باندې د خاغلی عمران خان ته د تشهیر کولو یو ضرورت ترلاسه کیږي په دې ټولو کیسونو کې چې په یو کې خلاصي وشي او په بل کې بیا گرفتاري واچول شي لکه څه عجیبه غونته کې چل روان دي د سنجیده نویت چې کوم کیسو هغه د سایفر کیسو چې په هغه کې لکه حکومتي استغاثه ناکامه شونه په توشخانی د غړې نه بسره وباسي او د عدت نکاح کیس نه بسره وباسي بالکل زما په نس خو پاکستان تحریک انصاف ته ګټه ترلاسه کیږي د عمران خان په جیل کې یو یو ورځ د هغه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم شهرت دی په هغه کې اضافه ادراک نشته وته د معاملاتو زمونږ چې کومه دا وخت واکمن دي
خو په اسلام آباد کې د آئین او قانون ماهر امل خان ایډوکیټ مشال رډیو ته ویل چې په کمزورو مقدمو کې د عدالت لخوا ضمانتونه ورکول او یا سزاګانې ختمول عادي خبره ده
دا وخت د اسټابلیشمنت پر زور پیک به بنیاد کیسونه د عمران خان او دغه د پارټي په ملګرو او بشمول په ملک شي په ټولو سیاسي کارکونانو باندې مقدمه دروځنی مقدمه جوړی شي تیر ورځ د پی ټی آی یو بل فعال ورکر و سنم جاوید چې دغه په ټولو کیسونو کې 15 میاشتې کې د پس ضمانتونه وسول اخري د ایف ای ایچ کم کیسو دا تر دغه د دروځنی کیسو چې د ایف ای ایف ای آر پر 10 جولای پر دې باندې کاټ کیږي دا ویل کیږي چې کال مخکې دی یو ټویټ کړی دی او لغزه د ادارو او د خلکو وژلون ته ډېر لوی آزار رسیدلی دی
د عمران خان سره د خغه مرمن بشرا بیبی ته هم د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې اوه کله سزا ورکړل شوې و د عدالت لخوا سزا ختمېدونه پس بشرا بیبی هم بیا د توشخانه د ساعتونو خرڅولو په مقدمه کې ونیول شو راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال ریډیو ته ورجیست د برجنوبي وزیرستان ضلع اوسیدونکو له حکومت څخه د سیمې بند کړل سوی انټرنیټ په حلول غوښتنه کوي د جولای پر 14مه د پښتو ژورنې غورزنګ سره روغي سیمې یو مشر شهزاده مسید مشال رډی ته ویل چې په ضلع کې د تیر یو کال له مودې راهیسې د انټرنیټ د سہولت د بندش لوجي د خلکو ژوند ډیر سخت له مشکلات سره مخامخ شوی دی چې د پوینا زیات 3 زدکونکو او کاروباریان متاثر دي خو د سویلي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي زبیر وزیر مشال رډی ته ویلي چې په دې اړه د پاکستان د مخابراتي ادارې له چارواکو سره لیدلې دي تفصیلي د اشتیاق مسجد پر رپورت کې
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه د سیمې بند کړای شوی انټرنیټ بحال کول غوښتنه کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې په ضلع کې د تیر یو کال راهیسې انټرنیټ سہولت بندش په وجه د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی
کای مولای خان سروي په دا علاقہ شه د یو کول نه مسلسل 3G 4G هم باندې دا غا علاقے تر وسه پورې د دغه نه محروم دي او میزه د خپل ان ټی اے اسف خان ماتیدو او ورترا ام ان اے زوبر وزیر د دلتا موجوده چې کیم آی جی ایف کی دای او د ډیلی انتظامیه ډی سی دغه نه مطالبه کوي چې تاسو دا غا مشتا چې کیم سیستم دی د 3G 4G او ورترا بي اس ال دا پال کې تګلې چې وخلقه ضرورت دي وخلقه مشکلات دي
د ماکین سیمه او سیدین کای شریار مسجد ویای چې په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د امن حالات د خیبر پښتونخوا نورې ضلعو نه شدي خو بیا هم حکومت د ضلع خلکې د پوره د انټرنیټ سہولت بند کړای دی
چې کوم بچي دي د انلاین ایجوکیشن نه محروم دي د انټرنیټ د بندش په وجه چونکه د خلکې ته خاص کر چې کوم کاروباري طبقه د ورسره سره سټوډنټس دي چې گرمی دی وجہ نا علاقہ تا ردری می دا حوالہ سرا گورنمنٹ تا پچار پو چی دی دا خلق دا تکلیفی نا تا وقسی ترچو پرا چی دی امن و امان خبر دو نو ویس خو زدائی آئیں چی دی مسید ایریا پکیم ایریا کشی چی انٹرنیٹ سہولیات دی خیبر پختونخوا کشی دی مو پا خیال پا آغا نا دا علاقہ پر امن دو
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ سہولت بحال کول غوښتنه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مخې تکشه شوه. هغوی وویل
د مودې پیچه چیرمن سره میټینګ شوی و په دا کې م 14 ټاور نوې ورکړی دي او په دا ځړې چې کوم ویچ سیګنال دی دا غوا د سره کړی و چې دوی تاسو سره چې کوم فورچ په ټوله باندې وي نو ان شاء الله دا مرن چټې چې خط شي زه د وګړه د دې نه فیډ بک خو له ما سر نو چې کوم بیا د خپل یو دې مرته یا غو سره کلی چې کې تیراوي هغه ته د دې جزات راس کړی دی او وچ دا د 100 ډی اس ام درکو
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا د ضلع خلکې سہولت د پوره د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کولې د پوره دا زر ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د سوات په فیزاګټ کې یو ځایی 13 کلن زلمی د جولای پر 8 نیټه اوبو وړی خو تر دې دمه مړې نه دی موندل سوی. ځای ولس او د ریسکیو الکار د مړی په لټون دی. ریسکیو ادارې ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې 2 کسان په سوات سیند کې ډوب سوي چې پکې سیلانیان او ښځې هم شامل دي. بلخوا ضلع انتظامیه ویلي چې په سیند کې په لامبو بندیز دی او دفاع 100 او 300 پر لګول سوی ده. تفصیلی نیاز احمد خان راکوي.
د سوات پیزاګټ سین په غاړه ګرش می ځای اوسیدونکو سره عبدالرشید هم ولاړ دی چې زلمی زوی د جولای په 8 نیټه سین کې ډوب شوی او تر دې دمه لا درک دی. د زلمی پلار وایي چې بهر هیواد کې مسافری کوي. د زوی په مرګ کور ته راغلی خو د زوی مړی وته تر دې دمه نه دی میلاو.
زه د عوامو د هم دغه یم چې خپل بچی دی سین غاړې ته نه پریږدي او د څوک چې ځوانان لکان دی هغه ته هم دا پیغام ورکوم چې هغه هم د سیند غاړې له ناراضي څنګه چې زما سره شو دي بل تر ونه شي. دا ډېر یو سخت درد دی، هر سړي ته محسوس نه شي لکه ماته چې څنګه محسوس شوی دی. بل زه دا اوس چې کمه شوې واقع شوې ده خو زه د خپل د حکومت نه هم په دې ګیلمن یم چې 15 شپږمه ورځ زما د بچي زه خپل کور ته نه یم تللی. څوک چې راشي دلته کې 2 ګنټو له شیول راولي بس یو 2 ګنټې کار وکړي بیا په مخه تللی بیا زه هغه نه یم. زه بیا ناسیم بلې ورځې ته بله ورځ مازیګر راشي 2 ګنټې کار وکړي بیا هغه هم تللی.
د سوات ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې ترجمان وایي چې سخت کال مئی جون او جولای کې بیلابیلو سیمو کې د یادې پیښې نه علاوه 2 تنان سین وجري چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د تازه پیښې مړي لټون کوونکی ټیم غړی عصمت علي وایي چې د سین اوبه تیزی دي او لوی هم دی ځکه ورته مړی راوستو کې مشکلات دي.
د اوبه تیزی لهرونه زیاتې نو بیا د جالو په ذریعه باندې خپل سر شروع کو نو اکثر به داسې چې په ټایم باندې وشي سدسې چې په سبا له وشي ولې چې دا لوی سین دی لکه داسې صدقه نه دی چې 1 کیلومیټر یا 2 کیلومیټره نه دی دا په 100 کیلومیټره دی. په دې کې زیاتره چې راځي نو زیاتې داسې میلمانه راشي.
د سین نه پورې اړخته د تاثیر قبر ډیری کلی 50 کلن محمد هلال چې رضاکارانه د سین نه متاثر خلق راوباسي وایي چې تیرو 2 میاشتو کې د سین نه 10 مړي راوستي. په لسګونو خلق د سین د وړو نه بچ کړي. دی وایي چې سین غاړو ته د سیل لپاره راتلونکي د بې احتیاطۍ له وجې داسې پیښو سره مخ شي.
دا زمونږ د ډېرې بې احتیاطۍ د وجې نه او زمونږ خلک چې د بهر نه شي یا کړه ډېر ځایي خلک دي خپلې زنانه ماشومانه نوباسي او د دې بې احتیاطۍ د وجې نه زه چې چاته وایم ملګر دی لر شي نو بیا چې خبر شم نو اقه ځای نه هغه وړوکی راوړی یا هغه لوی راوړی. په کار دا ده چې مونږ خپلو بچو له تربیت ورکړو لکه مونږ د مرګ ځای دا ځای د سیل ځای دی. په کار دا نه چې یاره مونږ د دې ځای نه لږ لرې کینو بیا را روانو میلمنو له دا په کار ده کوم چې زمونږ د بهر نه میلمانه دي هغو له دا په کار ده چې دا سیند ډېر زیات خطرناک دی. اوبه یخه ده اوس ما له هم یخنی کې ور نور څومره ګرم دی خو اوبه دومره یخه ده بل دا ځینې ټولې وټیری شګری دی سیلاب نه وروسته زموږ سیند ډېر روان شوی دی نو دلته ډېر زیات احتیاط پکار دی چې کله راشي د سیند نه لرې کینی او لامبې دینو.
پیزاګټ کې دا وخت د تل لسکلن زلمی د مړی لټون لپاره سرکاري ادارو بشمول ضلعي انتظامی غړي هم لټون کوي. د سیند په غاړه د کار روای جاج اغستون کې د سوات نه د قومي اسمبلی غړی ډاکټر امجد علي په دا غاړه مشال لیډو ته وایي
کار دې چې په دې کې د یو کس دوبېدل او بیا په دې کې پاتې کېدل ما دې نخ کړ ځکه زه د اوبو د رفتار ګورم کېدی شي دې نه وستلې. دا صرف د دې لپاره چې خاندان مونږ په هر طریقه باندې مطمئن کو دا زمونږ د ټولو په شریکه باندې غم دی زمونږ د ټولو په شریکه باندې څنګه چې پاغو باندې تیریږي هم دغه شان په مونږ باندې تیریږي څنګه چې هغه پکې انوالو دي دغه شان مونږ انوالو یو.
د سوات ضلع انتظامیه وایي چې هر کال په سیند کې په لمبلو میان نیولو بندیز لګوي. احتیاط لپاره سیلانیانو او ځایي خلکو ته معلوماتي کتابچې هم ورکوي خو بیا هم د بده مرغه داسې پیښې مخې ته راځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پېښور هی کوټ ویلي چې افغان وګړو سره واده کوونکې پاکستانی ښځې د دوه هیوادونو د تابعیت حقدار دي. د جولای پر 14مه په جسټس سید ارشد علي او جسټس وقار احمد باندې مشتمل بنچ د افغان او پاکستانی وګړو لخوا دایر کړل شوی 15 درخواستونو فیصله اورولې ده. فیصله کې ویل شوی چې یویشت کال څخه کم عمره هغه ځوانان چې د پاکستان مور یا پلار کر پیدا شوی هغوی د یویشت کال عمر پورې د دوه هیوادونو تابعیت ساتلی سي. تفصیلی د خالد نیاز په ریپورت کې.
بنچ د نادرا هغه عمل هم غیر قانوني ګرځولې دي چې تر مخه د پاکستانی خزو شناختی کارډونه په دی وجه بلاک شوې دي چې د دوی نامي افغان سټیزن کارډ او پروف اف رجستریشن ریکارډ کې شامل وي. دی وجه باندې یویش کالونه کم عمره کسانو ته فارم بي هم نور کول کېدل. د درخواست کوونکو وکیل سیف الله محب کاکا خیل مشال ریډیو سره خبرو کې وویل کله بچی دغه کسان نادرا تلاړل نو هلته به د ستونزو سره مخ کېدل. د کومې نفس چې دوی په خبر های کورټ کې کیس وکړو او عدالت د دوی حق کې فیصله وکړه.
د جان دا فیصله ورکړه چې یو زنانه چې کوم پاکستانی دا هغه دوه شهید ساتلې شي او د 21 سال نه چدنو کم ماشومان چدنو هغه هم دو شهید ساتلی شي او چې کوم کسان افغان ماجر کارډ اغېشت دي او پاکستانی دي نو دا وی د پاره چې نو وی چې تاسو له با دا ماجر کارډ چې دا کینسل کیو تاسو باندې د پاره وزارت داخله چې نو تاسو سره هلپ کیو.
د کډوالو د پاره د ملګری ملتونو اداري UNHCR تر مخه دا وخت پاکستان کې 14 لک نه زیات رجسٹرډ افغان کډوال موجود دي. د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو شمیره د رجسٹر شو نه زیاته خودلې شي. بلړخته کوهات کې ژوند کوونکی افغان ځوان شمس مشال ریډیو طویل دي چې دا فیصله د پاکستانی خزو حق کې شوې ده. کوم چې افغان سړو سره ودو نکړي دي. دی وای چې هغه افغان وګړو چې پاکستانی خزو سره ودو نکړي دي هغوی ته هم اسانۍ ورکول پکار دي.
موږ به وایو چې چینج په هغه کې راتلی شي چې کله د پاکستانی جنې سره واده وکړي دا هم پی وار کارډ ولري یا ونه لري دا غټ ایشو نه ده. غټ کوشن دا دی چې افغاني سړی چې پاکستانی جنې سره واده وکړي هغه افغاني سړی ته پاکستان نیشنلټی ورکوي که نه ورکوي. بیا که نیشنلټی ورته ورکړي یا ورنکي ورته هغې نه وروسته دا آیا په دې خپل په جاب کې ځان ته ځای پیدا کولی شي یا مثال خبره په نور دا شی سیټ اپ بزنس دا انهانس کولای شي په افغان آی ډی کارت باندې کې نشي کولای.
لدی وړاندې کال 2022 کې اسلام آباد های کورټ داخله وزارت ته حکم کړو چې پاکستان کې پیدا شوی غیر ملکی تنانو ته د پاکستان شهریت ورکولو د فار دی اقدامات وکړي. عدالت د دې اقداماتو حکم د یو افغان کډوال لخوا جمع کړی شوی درخواست باندې کړو. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې استعفا به ورکړي خو فشار به قبول نه کړي. شهباز شریف د تیر جمعې په ورځ اسلام آباد کې د اف بی آر چارواکو سره د ټیکس نظام د شکولو په اړه سوي یوې غونډه کې د خبرې وکړه. دا چې وزیر اعظم د دې بیان په اړه شنونکي څه نظر لري په خصوصي توګه داسې وخت کې چې د پاکستان سپریم کورټ پاکستان تحریک انصاف ته مخصوصي چوکۍ ورکړې دي. شبیر جان په دې اړه رپورت لري.
دا سیاسی چارو پوهانو او شنونکو په وینا 1300 راسي دا پاکستانی عدالتونو ځنې پریکړې د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف او د دوی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حق کې راغلي. په کم چې د پاکستان مسلم لیگ مرکز کې اتحادی حکومت او د دوی مشران خوشاله نه ښکاري او 13 ورځ د مخصوص سوکو په پریکړه هم دوی ناخوښي څرګنده کړې ده. دا چې وزیر اعظم شهباز شریف د کم داسې فشار خبره کوي او د استعفا خبره څه معنی لري، نو په اسلام آباد کې شنونکي عبدالهادي معیار وایي چې ښکار داسه چې عدالتونو لخوا په حکومت فشار سیوا شوی دی، ځکه د عمران خان په یوش من مقدمو کې یا ضمانتونه شوی او یا د بری کېدو احکامات جاری شوی.
موجوده وخت کې شهباز شریف یا د هغه حکومت ته د فوج لخوا څه خطر خو نشته. البته د عدلیه تیرو فیصلو هم دا خودلی دا چې حکومت ته د عدلیه د طرفه یو مسلسل ګواخ موجود دی. اصل کې حکومت د عدالتي اصلاحاتو په قانون کې د ترمیم منسوبه لري. دغه منصوبه باندې کې چیف جسټس قاضی فائز عیسی او زنی نور ججان خوشاله دي، خو را روان چیف جسټس منصور علی شاه او سج ججان ناراضا هم دي. خو بل لوري ته کومنګ وګورو نو دا وخت کې حکومت او فوج په یو پیج دي، نو ځکه شهباز شریف سره هیڅ خطر نشته او هغه وای چې زه به د دې فشار مقابله کوم.
په سیاسي چارو نظر لرونکي پیښور کې شرون کې او خبريال محمود جان بابر وای وزیر اعظم شهباز شریف په دې خبره کې د پاکستان ځینی ادارو ته پټ او ښکاره پیغامونه ورکول غواړي.
یو سیاسي ګروپ چې کمی نو هغه سره همیشه په پاکستان کې د اسټابلیشمنت یعنی د فوج د خلکو لاس امدادي او ورسره د ججانو هم وي او نور ادارو هم وي او چې کوم حکومت نه بهر وي نو هغه سره هم وي. نو دا دوه درې فیصلې چې د عمران خان دی په حق کې راغی، نو زما په خیال باندې دا خیال دی چې دوی باندې پرشر اچول کېږي او دی یوازې دوی ته میسج نه ورکوي، دی هغوی ته هم میسج ورکوي چا چې دوی باندې د حکومت جوړ کړی دی چا دی راوستي دي چې په هغې کې هم د اسټابلیشمنټ یو غټه حصه ده. په دې وخت کې چې زه خو ناست یم خو که ما باندې دباو راغو نو زه دباو کې نه راځم، هغې ته هم خپل پیغامونه ورکوي. نو دی کې ډېر پټې او ښکارم دا ټولې خبرې دی چې دی یو پیغام چې دواړه اړخونو ته میسج ورکوي.
دا وزیر اعظم د استعفا دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې دغه بیان نه یو ورځ وړاندې پاکستان تحریک انصاف ته سپریم کورټ د مخصوص سوکو ورکولو پریکړه هم وکړه او دغه پریکړه کې عدالت ته پاکستان تحریک انصاف د پارلیماني ګوند حیثیت هم پرځای کړو او له هغې پس د یاد ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه کورودانې ته یو مقامی عدالت غیر قانوني نکاح کیس کې بری ورکړو او د دوی د خوشی کولو امر یې هم وکړ. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د هغه قانون پر ځای د عدالت ته د تلو ویلي چې د جولای پر 9 د هغه هیواد حکومت د یو نوټیفیکیشن لاري استخباراتي ادارې ISI ته اجازه ورکړي چې د خلکو ټلیفونونه ریکارډ کولای شي. کمیشن ویلي چې دا قانون د بنیادی انساني حقوقو سره په ټکر کې دی او باید د حکمنامه واپس واخیستل سي. بلخوا خبریالانو او قانون پوهانو هم په دې قانون باندې اندېښنې ښودلې دي. تفصیلي د مجید بابر په رپورت کې اورو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې د وفاقي حکومت لخوا د پوځي استخباراتي ادارې ISI ته د ټلیفون کالونو د ریکارډ کولو د اجازه ورکولو د پریکړې پر ضد به عدالت ته ځي. د جولای په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن وایس چیرمن اکبر خان لالا وویل چې دا قانون د بنیادی انساني حقوقو پر ضد دی، نو ځکه یې پر ضد عدالت ته ځي.
دا د مختلف جوازې دی، دغه د اظهار رائے نه بلکې د پرایویسی او د شاندی نور حقوقو خلاف ورزی ده، بلکې د خلکو ذاتی ژوند ته داخلي دو دات پورې چې دی هغه د نو د دې قسمه دغه بالکل مونږه د دې غندنه کوو د دې په حق کې نه یو، بلکې زمو سلام پر روانه ده HRCP کې چې په دې باندې کورس ته لاړ شي. او بس خبره صرف دا ده چې زنی نور په شریکه باندې د تک پروګرام نه شریک نه نیوازه HRCP چې د خپل وکلا په ذریعہ باندې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژۍ او مخابراتي چارو وزارت د جولای پر 3 په اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت ګټو ته په پام کې د استخباراتي ادارې ISI لوړپوړو چارواکو ته د خلکو د ټلیفونونو ثبتولو اجازه ورکړې ده. د پاکستان د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارڈ د جولای پر 9 د مخالف ګوندونو د نیوکو په جواب کې وویل چې د ټلیفونونو ثبتول نوې خبره نه ده. خو د دې قانون په اړه د پېښور پریس کلب مشر ارشد عزیز ملک وایي چې د دې قانون قانون نبا په خاص توګه د خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو خبریالان متاثر کیږي.
چې میډیا حواله سره خبر راځي خامخا داسې جامستان دي چې هغه سپیشل سټوریز باندې کار کوي. مثال خبره چې تر خلکو سره رابطه کوو چې هغه مونږ ته خبر ملاويږي. مطلب دا شو چې زما زه ایکسپوز شوم، زما چې کوم سورس دی هغه هم ایکسپوز شو، او زه چې کوم خبر کوم هغه ما نه پہله دوی ته ملاوی. نو زه که یو خبر کې تحقیق کوم نو خامخا ټایم لګي. زما خپل دا خیال دی چې دی باندې لگا مشوره پدې پکار دی چې ټیک دا چې دوی ټیپنګ کوي نو دا غم یو طریقہ کار پکار دی.
بلخوا په پیښور کې د های کورټ وکیل طارق افغان وای چې دا قانوني بدلون د هغه هیواد د اساسي آئین هم خلاف ورزي ده.
هتک عزت چې کوم دی کنه چې په عزت لاس نشي چولې دي. انسان یو ډیګنيټي ده، اشرف المخلوقات ته د دې ډیګنيټي سره ریکوایرمنټس دي، هغه ته نشي وایلیټ کولې، او دا فاندامنٹل رائټ دی، آئینی حق دی. کته چې خبري ریکارډ کې نو دا هم غیر آئینی ده، غیر قانوني ده. یو سړی دی دے بچر توس د خپل کور والا سره خبرې کوي، د خپل مور سره خبرې کوي، کور خبرې وکي، او دا ته ټپ کې نو دا خطا دا د چادر او چار دیواری په مالی وکړه. دا بالکل غیر آئینی ده، غیر قانوني ده، غیر انساني ده، او په دې حد کړنو باندې دنیا به هم د اقوام متحده عالمی کوم قانون چې د هیومن رائټس ډیکلریشن، یونیورسل ډیکلریشن ان هیومن رائټس، انټرنیشنل کووننت ان سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی چکم دغه دی رائٹس دی دا غیوم خلاف ورزیدا، او پکار دا د چی دا قانون دی پاس نکی دا نوٹیفیکیشن دی واپس والی، زکه چی دا د بنیادی حقوق خلاف ورزیدا.
په دغه قانون کی د بدلون پر رد د جولای پر 11 لاهور های کورټ کی یو کس مشکور حسین د وکیل ندیم سرور په ذریعہ رټ درخواست جمع کړی دی. هغه په دغه درخواست کی غوښتنه کړی چې د ټلیفون ټایپ کول د یو فرد په محرمیت مهم برید ده. د خورا پیچلی مخابراتی ټکنالوژي په ودی سره د ټلیفوني خبرو اترو حق پرته لاسوهنی د یو چا د کور یا دفتر محرمیت کې په زیاتیدونکو توګه د ناوړه ګټه اخیستنې سره مخ کې دی شي. عریضه کوونکی استدلال وکړ چې د قانون له ساتنې څخه برخمن کېدل او له قانون سره سم چلند کول د اساسي قانون د سلورمې مادې لمخې د هیواد د هر وګړي نه جبرانیدونکو حق ده. هغه ویل د دغه قانون د سیکشن 450 لپاره قواعد لاندې دي شوی، او دلیل ورکل چې وفاقي حکومت ته ورکل شوی واک د قواعدو جوړولو پرته هیڅ کس ته نشي سپارل کېدی. مشال ریډیو سره په خبرو کې وکیل ندیم سرور وویل چې د دې مقدمې اوریدنې لپاره مذکوره عدالت د لوی جرګې جوړولو لپاره دا درخواست د لاهور های کورټ چیف جسټس ته استولې ده، او په سوره جو کې به لارجر بنچ جوړ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. پاکستان یو زری ملک دی، او د زیاتره خلکو آمدن وسیله یې زراعت دی. د زراعت د زراعت پوهانو په خبره په زیاتره سیمو کې په ډیر روایتي ترکو کېږي، خو په سواد کې کروندګر د زراعت لپاره نوې طریقې استعمالوي چې سبزیانې وکړي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د ضلع سوات زراعت محکمه وایي چې هر کال په سوات کې په زرګونو ټنه سبزیانې چې پکې ټماټر، ګوپی، کریلا، کدو، بادرنګ او داسې نورې سبزیانې کیږي. خو د سوات ټماټر چې 25,000 نه زیات په اکر ځمکه هر کال 1,14,000 میټرک ټنه پیداوار کوي، زیات پیدامند دی، او دغه زیاتره د سوات سیند په غاړو آباد کلو کې کیږي. د سوات په تحصیل بریکوټ ډډهره کې په زلهدي کروندګر چې د ټماټرو لپاره پټی تیاروي وایي چې دلته به یې زیاتره په ځمکه ټماټر کرل. اوس هایبرید نوی قسم تخم یې راوړی چې ورته باڼسې لګوي او 8 فوټه چوت جالی ورته تړلی.
نور کرو موږ ټماټر کول، خو دا نور عام ټماټر به کول، عام چې کوم ټماټر لکه موږ به دا کول په ځمکه به وو. اوس انا تخم چې کم دی نو کدی ته موږ جال کوو تقریبا 8 فوټه، نو هغه به لکه 8 فوټ ډنګیږي. نو خلک وایي چې یاره آمدن چې کم دی، آمدن سیوا دی. جریب ځمکه چې دوکې کنه په هغې پسې 1,00,000 روپۍ لکه خرچه کې باڼس پر راوړي، دا جال به راوړي، او مزدور به نه سي هسې خو نه کیږي. کړاو خو به خامخا سره غرمه دي، خامخا ټول زمیندار خلک دی. جال خو په 8 فوټه کې تقریبا لګي، او باڼس ورته موږ په 10 کې لګو، 10 فوټه بیرته او 10 فوټه دنګ. یاره تقریبا هغه جی 1500 کې دا به 3000 کې لکه نیم پنیمه د دې آمدن سیوا شو.
په کانجو بای پاس د ټماټرو په درې نیم جری بزمکه باغ لګون کې کروندګر فضل مالک وایي چې وړاندې په تجرباتي بنیاد نوې تخم په نوې طریقه لګولو. اوس یې د ټماټرو دغه باغ لګ پراخه کړي او د وخت نه لګ وړاندې لګولې، ځکه پیداوار شروع کړي.
او دا خود دینه مړه دغه 120-130 شاپرتی مونږ وباسو، څلپاس بدړې مالی 10 کیلو دی.
نو هغه کې دا راځي په کاټن باندې سیوا کیږي دا اوس موږ ګوپیان نل کرلې دي کرېله ده تورې دي او غړانګي کدو دی بادرنګ دی زمیندار ماشاءالله ډېر ښه دی نو زه ورته دا میسیج ورکوم چې یاره کوشش د جال له باغ کوي.
د ضلع بونیر د زراعت محکمې مشر عدالت خان وایي چې داسې سبزیانې کرل چارسده مردان کې هم شروع شوي دي او اوس بونیر او سوات کې کروندګرو دغه طریقه خپله کړې. د دې تخمونو بیه ګرانه وي خو پیداوار یې د روایتي کروندې په نسبت ډېر زیات وي.
دا څنګه جوړېږي؟ دا یو یو دانه نه، دا د پر پشان کې د شپږو دانو نه ونه د لسو دانو پورې دا یو کم کوچې او هغه دانه چې دا تاسو کوی دا اوسري ټماټر چې ډېر غټ سایز جوړي
کروندگر او د زراعت محکمې چارواکي وایي چې نوې طریقه کار باندې سبزیانې کرلو سره به یو اړخته سبزیانو نرخونه کنټرول وي، نو بلخوا به د سیمې زمیندارو او کاروبارو خلکو ته هم مالی پیدې رسی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.